طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د دولسمه دورې د خوانیس پروگرام ګرانو محصلینو، خدای تعالی د وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ یاي. او د نن خوانیس پروگرام د درس لپاره به حاضر یاي. دا د ستاسو په خاطر یو ځل بیا د طبي زده کړې یو بل درسي خبرونه وړاندې کیږي. راځي د کتاب 45مه صفحه پیدا کړی. په 45 صفحه کې د اسهال ناروغي را پیل شوې ده. په تیر پروګرام کې د اسهال په تړاو ما ډېر تفصیلي تشریح ورکړه. د تعریف او علتونو په هکله ښه وپوهېدو. راځئ د 45مه صفحې همدغه درس یو ځل بیا هم تکرار کوم. له هغې وروسته به نوی درس ځو. لیکل شوي دي اسهال یا ډایریا. ډایریا اسهال نس ناس دی، دا ټول یوه خبره ده. تعریف لیکل شوی دی، اسهال د کولمو په داخل کې د مایاتو زیات حرکت او خارجېدل دي. د کولمو په داخل کې د مایاتو حرکت زیاتېدل دي او بهر ته خارجېدل دي. نس ناستی د عادت خلاف د ورځې د درې یا زیاتو ځلو د نرم یا اوبه لرونکي غایتا موادو له لارې څرګندیږي. څه ډول څرګندیږي؟ نس ناستی درې ځله یا درې ځله نه زیات یو کس له تشناب لیدنه کوي. د دې تر څنګ علتونه لاندې لیکل شوي دي. کازس علتونه انتاني علتونه هم لري، غیر انتاني علتونه هم لري. پانتانی علتونو کې بکټریا، وایرس، فنګس راځي. په بکټریاو کې ایکولای بکټریا ده، شاجیلا بکټریا ده، سلمونیلا بکټریا ده. ګورئ، ایکولای، شاجیلا، سلمونیلا. وایرسونو کې اډینو وایرس او روټا وایرس. دا وایرسونه دي، نمونه یې ورکړل شوی دی. ګورئ، فنګسونه په ډیر کم حالت کې یا په ډیره کمه فیصدي د اسهال سبب کی. دنو انتنی علتونه شول. د انتناتو له وجې د اسهال رامنځته کیدل. یو نفر د اسهال لري، یو ناروغ د نسناسه لري، انتنی عامل کیدای شي بکټریاوي یا وایرس وي، یا په ځینو کمو حالاتو کې فنګس وي. بکټریا په ډیره فیصدی سره اسهال رامنځته کوي، خصوصا ای کولای. ای معنا اشرشیا، دغه لپاره لنډ مخفف توری دی. د دې لپاره چې د نوم سخت دی، اوږد دی او ځای نیسي، نو ای توری ورته راوړو، ای کولای بکټریا. دا په تیب کې ګورئ، همدا ډول ویل کیږي، ای کولای. بل شاجیلا بکټریا او بل سلمونیلا. وایرسونو کې اډینو وایرس، روټا وایرس. په غیر انتنی علتونو کې د فایبر لرونکو خوړو زیاتوالی. یو نفر د ټوله ورځ سبزیجات، میوه او تر څنګ یې دا د سبزیجاتو له ډلې سابه او بادرنګ دغه استفاده کوي، دا هم څه ناڅه اسهال رامنځته کوي. یعنی نور خوراکونه نه کوي، یوازې همدغه استفاده کوي، کیدلی شي چې اسهال رامنځته کړي. یا د لاکټوز انټولرانس ناروغان. لاکټوز دا یو قند دی، په شیدو کې پیدا کیږي. انټولرانس نه زغملو ته ویل کیږي. ټولرانس تحمل ته ویل کیږي، زغملو ته ویل کیږي. انټولرانس نزغمل د شیدو دغه کند دا نزغمل یا نه هضمېدل داسې به وغویو داسې ویلی شو. یعنی کله چې د شیدو کوم کند چې دی دغه نه هضمېږي په بدن کې د هغې لپاره ځانګړی انزایم شتون نه لري، نو د دې له امله هم ډایریا پیدا کیږي. څه شی ډایریا؟ بل د درملو اثر، لاکزیټیو درمل خصوصا هغه درمل دي چې قبضیت ماتوي، اسپیغول پکې راځي، سینا پکې راځي، ڈوکاسیٹ پکې راځي، مختلف درمل پکې راځي. او بل انٹی بایوٹکس، انٹی بیوٹیک، اموکسیسیلین، سیفٹراکزون او لیوپلوکساسین، سیفروپلوکساسین، دا هم د قبضیت البته د اسهال سبب کیدلای شي. د دې میکانیزمونو باندې مخکې ما خبرې کړې دي، خو اوس یې په اړه وایم چې تر ډیره پورې د انټي بیوټیکو په واسطه باکټریاوې هغه له منځه ځي، له امله یې په کولمو کې ټاکسین تولیدیږي د باکټریاوو زهر، او دا ټاکسین د کولمو حرکت زیاتوي. ټاکسین د کولمو د حرکت زیاتوالي سبب کیږي، له امله یې څه شی رامنځته کیږي؟ اسهال رامنځته کیږي. بل د هضمي سیستم ناروغۍ لکه سیلیاک ڈیزیز یا آی بی ایس، سیلیاک ڈیزیز یو ناروغي ده، بل آی بی ایس جلا ناروغي ده، د دواړو په تړاو غږېدلې. اوس د هضمي سیستم ناروغۍ تاسې را سره پیژندلې دي. ګورې ماسینینو، د سیلیاک ناروغي د هغې په تړاو موږ درسونه وړاندې کړي دي. په دې ناروغي کې اسهال وي، ډایریا وي، ځکه د کولمو داخلي مخ یا مخاطي غشا تخریب شوی وي، او دا اصلا یو حساسیت دی د چا په وړاندې؟ د ګلوټین پروټین په وړاندې. ګلوټین پروټین په جوارو کې، په غنمو کې، په دې کې پیدا کیږي. د دې ترڅنګ په آی بی ایس یا ایریټیبل باول سنډروم کې، کله چې د کولمو حساسیت شتون لري د مختلفو خوراکي موادو سره یا د مختلفو علتونو له وجې چې موږ وویل، په دې حالت کې هم اسهال پیدا کیدلای شي. راځي محصلینو د اسهال په نښو باندې خبرې کوو. کومې نښې نښانې لري؟ لیکل شوي دي لومړی نرم یا اوبه لرونکي دستې. ګورئ، دستې هم ورته وایي او ناس ناستې هم ورته وایي. نرم یا اوبه لرونکی غوندې وي، نرم وي یا اوبه لرونکی وي. دوهم، د ورځې درې یا زیات ځلې تشناب ته تګ. دوهمه نښه څه ده؟ د ورځې درې ځلې یا زیات ځلې تشناب ته تګ، خو د عادت خلاف. یعنی که چیرې یو ناروغ عادت ونه لري، شاید ځینې کسان عادت ولري په شپه ورځ کې درې ځلې هم له کمود لیدنه کوي، دا نو بیا نس ناس نشو بللی. دریم، د معدې درد یا کریمپونه. د نس ناستې پر مهال د ګیډې نه آرامي وي، د معدې دردونه وي، دې ته کریمپونه هم وایي. د معدې کریمپ، کریمپینګ درد وي، نیونکي دردونه وي. څلورم، کانګې یا کای وي. کانګې زړه بدوالی وي او کای وي. پنځم، تبه، ستړیا او د بدن د اوبو کمښت وي، چې دې ته ډی هایډریشن وایي. ګورې، ناروغ تر ډیره پورې تبه لري، ولې؟ ځکه تر ډیره اسهال د بکټریاو له امله رامنځته کیږي، د انتاناتو له امله رامنځته کیږي. انتاني اسهال وي، کله چې د انتاني عوامل له وجې اسهال یا ډایریا پیدا کیږي، نو د بدن تودوخه لوړیږي، ځکه بدن ته میکروب داخل شوی وي. او د دې ترڅنګ ستړیا وي او د بدن د اوبو کمښت وي. زیات مایعات ضایع کیږي، کله چې زیات مایعات ضایع کیږي اوبه کمیږي، د حالت ډی هایډریشن وایي. شپږم، کله کله په غایته موادو کې د وینې یا مخاط شتون. ځینې مهال د کولمو زخمي کیدل رامنځته کیږي او د وینې یا مخاط هغه ځنګړي مواد چې د کولمو په دیوال پورې سریخ وي، هماغه مواد شته وي. مخاط د کولمو دیوال یو ډول مواد جوړوي چې هغې ته مخاط وایي، یا میوکس. د دې لپاره چې غایته مواد په ښه ډول مخکې روان وي څنه څه خویوالی ورکوي. ځینې وخت همدغه مخات بهر ته راځي. ښه، تشخیص باندې خبرې کوو. تشخیص لومړی نقطه کې د ناروغ د تاریخچه او نښو ارزونه. تشخیص دې ته ویل کیږي چې څه ډول موږ د ناروغي پیژندلی شو. یو ناروغ راځي، څه ډول موږ پوهیږو چې دا نس ناسته یا ډایریا لري؟ اسانه تشخیص یې دی، د ناروغ نه تاریخچه اخلو، څه دې خوړلی وو، کله دې خوړلی وو، څه ډول دردونه پیدا شول، کومې ستونزې سره مخ یې، نښې نښانې څه شی دي، دغه ارزو. دوهم، د سټول کلچر یعنی د غایته موادو کارنه. لیکل شوي دي په غایته موادو کې د بکټریا معلومول، په غایته موادو کې د بکټریا معلومول دا مهمه نښه ده. د دوهمه نقطه ده، هغه بکټریاوې چې کولمو ته داخلې شوې دي او نسناس یې رامنځته کړی دی، هغه په سټول یا غایته موادو کې معلومیږي. که د غایته موادو لږه برخه په لابراتوار کې وکارل شي نو هماغه بکټریاوې پکې تشخیص کیږي، او د هغې په وړاندې بیا هماغه انټي بیوټیک چې هماغه بکټریا ضد دي هماغه ورکول کیږي. دریم، د وینې ازمینه د اوبو او مالګې حالت لپاره. د وینې ازمینه کوو تر څو اوبه یې معلومې کړو، پلازما یې معلومه کړو چې څومره پلازما لري. موږ وایو چې 55% باید پلازما وي، یعنی مایع برخه ده، او 50% جامده برخه ده چې هغه کې حجرات راځي. او د مالګې حالت یې باید معلوم کړو، ځکه زیات مالګې په اسهال کې خارجیږي. ښه، نو د دې ناروغۍ د تشخیص لپاره طبي درې لارې وي، یعنی طب چې څه وایي هماغه درې اصولو، خو اصلا تشخیص یې د تاریخچې او نښو له مخې په ډېر اسانۍ سره لاسته راتلای شي. یعنی موږ ډېر په اسانۍ سره پوهیږو، حتی ناروغان خپله دغه ناروغي تاسو ته واضح کوي چې دغه ستونزه لرمه. په دومره وخت کې دومره وخت لکه مور لیدنه کومه، دا ډول ستونزه لرمه، دردونه لرمه، تبه لرمه، سړه تبه مې ده، ستړیا لرمه. ښه، په درملنه باندې خبرې کوو. ټریټمنټ د اسهال درملنه څه ده؟ ناروغ راځي، اسهال لري، ډایریا لري، ګورې فکر لږ پورته ورته یوسئ، له پورته نه لاندې خواته اوس ذهن خلاص کړئ. ناروغي څه ډول ناروغي ده؟ اسهال یا ډایریا ده؟ ناروغ راغلی دی، د اسهال لپاره درملنه څه شی ده؟ اوس یې په اړه خبرې کوو. لومړی، ریهایډریشن یا د بدن د اوبو او مالګې بیرته رسونه، د مایاتو بیرته رسونه. مایات ځای شوي دي، ریهایډریشن کوو، مایات بیرته رسوو. ښه، لیکل شوي دي د او آر ایس ورکول د اوبو او مالګې بیلانس لپاره. د ریهایډریشن لپاره موږ کوم کار کوو؟ او آر ایس ورکوو. د اوبه هم پوره کوي، مالګې هم پوره کوي. د مالګې بیلانس، بیلانس دا معنی چې د مالګې توازن ساتي. ګورې بدن مالګې ته هم ضرورت لري، سوډیم کلورین، سوډیم کلورایډ ته هم ضرورت لري. ښه، ورپسې د شدید اسهال په صورت کې آی وی فلیوډز ورکول. که چیرې شدید اسهال وو، سخت نس ناسته وو، آی وی فلیوډ ورکوو. انټراوینس فلیوډز یعنی سیرومونه ورته ورکوو. ښه، او آر ایس ورته ورکوو. او آر ایس پوړی، یوه پوړی په څلور ګیلاسه اوبو کې حلیږي، بیا ناروغ ته ورکول کیږي. که چیرې شدید قبضیت وو، بیا نو رګ ته ځو، د رګ له لارې مایعات ورکوو. ګورئ، یو څه ته باید فکر وکړئ. د اسهال ناروغ دی، اول چې کوم کار ترسره کیږي هغه اوبه پوره کول دي، ځکه اسهال ناروغ د نورو ستونزو له وجې دومره نه خرابیږي لکه څه ډول چې د اوبو د کمښت له وجې خرابیږي. نو اول ورته اوبه پوره کوو، او د اوبو پوره کولو لپاره وارث ورته ورکوو. که ډیر شدید اسهال وو، آی وی فلیوډز ورکوو، د رګ له لارې سیرومونه ورکوو. لاندې یادونه لیکل شوې ده، د اسهال پر مهال تر ډیره ناروغ مایات صحیح کوي، او په مایع کې تر ډیره مالګې او الکترولیتونه الکترولایټونه ضایع کیږي. ګوره الکترولیت یا الکترولایټونه دا لکه کلورین فلورین مګنیزیم دا ټول الکترولایت دي او مالګې دا په ډایریا کې ځای کې نو ځکه وارس او مایع ورکو د یادونه کې تناسب د درملنه تشریح شوی ده دوهم د انتان درملنه دا خو د اوبو رسونه شوه د درملنې یوه برخه د اوبو رسونه شوه دوهمه برخه د انتان درملنه ده د انتان درملنه لیکل شوی دي که باکتریاوي مناسب آنټي بیوټیک ورکو مناسب آنټي بیوټیک مثال سپرو فلوکساسین 500 میلی ګرام ګولای ورځ کې دوا ځلا د 15 تر 20 ورځو لپاره یعنی تقریبا یو ونی د ګولای ورته ورکو کومې ګولای سپرو فلوکساسین ګورای د ناس ناستې لپاره هم آنټي بیوټیک کارول کېدای شي ولې ځکه ناس ناستې انتانی دی کچېرې ناس ناستې د انتان په ذریعه یا د بکټریا په ذریعه رامنځته شوی وي نو دغه ګولای ورته ورکو که وایرس وي اکثره ځانخه کیږي یا لځانخه کیږي خو سیمپټوماتیک ټریټمنټ یا رازو اولیه متدوی کو که د وایرس په واسطه اسهال رامنځته شوی وي په خپله ښه کیږي لځانخه کیږي خو سیمپټوماتیک ټریټمنټ فرضاً تبه ده د تبې لپاره پاراسټامول ورته ورکو فرضاً اوبه ډېرې ځای شوي دي اوبه ورته پوره کو هغه کار ترسره کو ښه لیکل شوی دی که فنګس وي که فنګس و نو مناسب آنټي فنګل درمل ورکو کوم درمل آنټي فنګل د فنګسونو ضد بیا هم وایم چې د فنګسونو په ذریعه یا د فنګسونو په واسطه اسهال ډېر کم رامنځته کیږي ګورئ که چیرې بیا هم د فنګس په ذریعه اسهال رامنځته شوی و تشخیص یې سناسه ګران کار دی معمولا د اسهال په درملنه کې که چیرې موږ آنټي بیوټیک هم وکاروو ناروغ نه کیږي علت به همدا وي چې فنګس هم شته دی نو فنګس د فنګس اسهال د هغې درملنه څه ده د هغې لپاره نیسټاټین په نوم شربتونه شته دي هماغه ورته ورکو نیسټاټین تاسو دغه نوم اورېدلی دی د خولې د زخمونو لپاره هم نیسټاټین ورکول کیږي خصوصا د خولې زخمونه که چیرې د فنګس په واسطه رامنځته شوی وي نو دغه نیسټاټین دا د کولمو فنګسونه هم له منځه وړي نیسټاټین او یا فلوکونازول په نوم درمل هم شته دي چې د فنګسونو ضد تاثیر لري ښه د درملنې بله برخه د خوړو بدلون دی ناروغ ته وایو چې نرم خواړه د غوړو کم استعمال وکړي د اسهال پر مهال کولمې د هضم پروسې دا تناسه کمزوري کیږي غوړ باید کم استفاده شي ځکه ناس ناسې نرم زیاتوي او نرم خواړه دا باید د اسهال پر مهال راکم شي ګورئ د قبضیت پر مهال زیات شي د اسهال پر مهال راکم شي یو نفر دی ناس ناسې هم لري او هلته پیرونه خوري نور نرم خوراکونه کوي دا مناسب نه دی ځکه ناس ناستی ډیرولی شي دوهم د لبنیاتو لږ استعمال تر څو اسهال کم شي لبنیات شیدې مستې تر څنګ نور هغه څه چې د غواګانو د دې څخه لاسته راځي د دې محصولات شیدې مستې د دې نه یا د شیدو محصولات شیدو نه چې نور څه شی جوړیږي د ته لبنیات وایي د دې کمه استفاده دا مهمه ده ښه نو محصلینو راځئ صفحه واړوئ وقایا باندې خبرې کوو وقایا څه معنا څه کول پکار دي کومو نقطو ته باید پام وکړو تر څو همدغه ستونزه پیدا نه شي لومړی د پاکو اوبو استعمال پاکې اوبه څښل دوهم د خوراکي موادو سم پخول خصوصا د غوښې سم پخول دریم د حفظ الصحه مراد کول حفظ الصحه باید مراد شي پاکوالی د لسونو وینځل د میوه مینځل د سبو مینځل د خوراک پاک پاکواله مراتول څلورم لیکل شوی دی د کاکړو او زهرجن خوړو نه کارول کاکړ خوړه زهرجن خوړه د دې نه باید صرف نظر وشي کاکړ دمانه چې فرزن ورسته شوی وي خوسه شوی وي د بکټریاو په واسطه کاکړ شوی وي دا باید استفاده نشي زهرجن خوړه زهرجن کله چې ګورئ د وریجې دا چې کله د شپې پخې شي بیا سهار ته خوړل کیږي دا نو زهرجنې دي په دې کې بکټریاوې ټاکسین تولیدوي په دې کې بکټریاوې وده کوي زموږ په ټولنه کې تر ډیره پورې داسې کیږي چې لاندا بل ماښام وکړي سهار ته خوري سهار یې وکړي غرمې ته خوري غرمې ته یې وکړي اضافه شي د شپې لپاره یې خوري چې دا په خپله ستونزه جوړوي تر ډیره پورې ناس ناسته یې د دې له امله پیدا کیږي ښه د اسهال هر اړخیزه او پوره درملنه د راتلونکي درس ته پرېږدو په راتلونکي درس کې د اسهال هر اړخیزه درملنه چې ما په ساده ژبه د ټول موضوعات خلاصه کړي دي د دې درملنې په تړه وغږیږم ګوره هغه ستونزې چې ډېرې عامې دي په ټولنه کې هغې باندې ډېر تم شوی وه خصوصا اسهال ډېر مهم دی نو دلته درملنه مو ښه تشریح کړې ده نن ورځ حاضری اخلو تاسو راځئ خپل کتابونه البته د سکین کارتونه مو راواخلئ نن ورځ څلورویشتمه درسي خپرونه ده د څلورویشتمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی څلورویشت مې راپیدا کړئ د ای توری دی راتوره کړئ تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ خاد وسای علامو مالشا
طبی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
یس اټس امپورټنت ټو لرن میډیکل
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوهان آرین سره